نور جزئیات ورنکړل خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوې خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین بچی د حسن نصرالله ترور زی دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي. صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یوه نړیوال ترورست په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږېدلی هم لکه د پخواني مشر په څیر له ایران سره نږدې اړیکې پاللي. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړې او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یوه هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسما تایید شي دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوې. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
وړاندې به راسره د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ. خو تر هغې وړاندې د راپور تر اوسه ایراني چارواکي او د طالبانو حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یوې نوې سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړې ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان والي محمد کریمی تازه ایران خبر ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسیدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلې دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والي محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نور الدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړې لیکونو د څېړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمېر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت او تجارت لپاره ډېر مثبت ګام دی. زیات سهولت راځي چون کې پیلا د درې بندرونه چې دي د نیمروز، فرا او د اسلام کری په دې باندې استخبابلي حدازه زیات بیروبار زیات دی. دغه خبر پر مال اکثره وخت یو هفته لاسور ورځې چې درسوال شهر ورځې بندرون کې ولاړ وي نو ځکه په دې باندې بیموریج هم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره غر ضرر.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې لستونزو شکایت کوي، له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایسته چولای. سلکه زب خپل تاوان شوم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نور هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي، موږ خوشاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم لیران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابر شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره درونه تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړو یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې په واوري چې سیاسي غورځنګونه څنګه ادبیات پنځوي.
د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي مې جوړه کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو.
جامې مې جوړې د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندر خاړې آسیا مهرابي سره شخېدلې. د یو ځوان شاعر نظر مې اخیسته چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زبون د اوس شعر کم شعر زور کار نه دی.
او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې و باغ ته ورولو.
د کوم په باغ دی دوه باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلې ده. زړه شابه په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې شکر راغې شپې ورځې بال تړولې دا به قرارګا و.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ پوښتو کې پښتو ادبیاتو ته ډیر څه ورکړی دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه، ښوونځي جوړ کړل، اخبارونه چاپ کړل، مجلې راوېستې، یو ډله یې منظم او منسجم کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښه واوښت. هلته دغه د ولس ته هم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه یې ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالی وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو لاغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هر خوا د خپل مبارزې لور ته جذب کړی دی د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له نن څخه باندې شپږ کاله مخکې د یو ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلی دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښور لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشې دي شي او که یې ګناه کړي محکمو ته دې وسپاري. دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یوه د واڼۍ د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانه پاړوي
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی، لیکول وس کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي، او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچی کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغه نه پس د ټولو پښتنو احساسات راوپارېدل. نو زه هم د دې معاشرې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه، غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
د شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورزنګ په غونډو کې خبرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر یې خپل جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپل کړی ده، کړی مې جوړې کړی دي، ما کوشش هم کړی دی دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونو کې، او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
شاغلی شوکت له 2000 کال راهیسی سندری وای، خو د وانی له چاپیریال او د ولسی سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورزنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېر اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلک دي کنه، هغه هم خلک د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د قام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځې خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د شاغلي شوکت په باور په وانه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورزنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیله من وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننګ میدان ته څنګه پڅنګ در سره زملالیا تبا دا چری وه د لشکر سر ته بسې زبلنن.
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا د جولای په 11 ملاخي سوټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د جسد پر اسمه کې خاورو ته وسپرل شو. پی ٹی ایم وای په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعري او پی ٹی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیلمن د غداري او ریاستي ادارو پر ضد مقدمه درج شوې وي، او عین تر مرګه پورې په هغه لست کې د نومو چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیلمن وزیر یو شعر جاوید امیرخیل هم سندره کړه. ګیلمن هم سندرغاړو ته سندرې پنځولې، هم یې خپل سندرې بللې.
ګیلمن
ګلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې اسلام آباد د جولای په 11مه د جنازه وزیرستان ته پلاره و، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغون شوی وو چې شاید د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه راټول شوی. د د جنازې دغه تصویر ته انزورګر شاعر عمان نیازی شعر لیکلی.
اخله پتندې باندې دبر ال سنگساره و د سوځوله لکه زخم ټوله لارا چیرته روان لکه د مستو وینو دارا جار د لټپو ملنګ جار لا کزارا والو ته ل زخم لکه ور لا لزارا ونی صدا غشه دلیندې زمواره هسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټ کې خاورا د دل بر وطن نیولې مینه نه زونو غندې مست و سرشاره غرق ول چغو لکه نه ویل نه زاره څو بهار رنگ و کرنګونه څو بهار څه پاتن اس کشوله تاو کله اظهار نه د تند کونو ماته نه ولا انکار اس کا غاړه راغې د تا غاړه تل دار یم ين ساقي زړه چاودن نه برکې نه و دا زمګ مجنون دی مجنون نه برکې نه و مست ازادی ناره کفن کې وې سارا ما وې کزه لاړم خو زه پیر تر اغلم یارا دا چې غدې خبرګ شي د تارو کې روزګارا لنګ دې دا لار شي دا لار د خونکارا کړي کړي ازغن مزای تاو تر تور مارا نمنم دا نمنم دا د شرم سپاره کېګ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب کېګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکی خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده. د خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاد کړې ده. په خپل د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یو مرکه کې ویلی وو چې د خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی د خولۍ بختور غني. په خپل منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې د لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شغ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایلې پښتون احساس سره نه خاورې نه کې نور خو ما هر څه دی بایلې ګرانه او دا یو کړې و ما نه هیرو په بل د مش کتل ورته لیکلې و چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي چې یو خپلواک ژوند دی وطن تراوړي ډېر هغه خلک راټولې ګرانه
دشربیام
چې یو خپلواک ژوند یو وطن
تراوړي
ډېر هغه خلک راټول
وا ډېر ډېر
دا پردی کله زمون خپل نشي کېدی مونږ یو ټول عمر غولولي ګرانه اه د مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچانه دي خندري
وا دشربیام
اه د مظلوم فریاد او دومره
خندا
دومره خوچانه دي خندري ګرانه او مال میدان ته دښمن راځي د خپلوان هم دی راځي ګران
واه واه
د ازادۍ د انقلاب ګلونه پښتین پټن دی واه
واه د منظور پښتین شاعري د ګلمن وزیر ولسی شعر او سندري شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ د دې سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لاند وخت کې زیاته وده وکړي. لېبي خبرتیا ورسته یو مخ نوی سندره لرو، دا سه مهربي سندره چې لا نه خبره شوی او د همدې سندري پاړه له دوی سره شخېدلې.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
هنرمند آسیه مهربی نوی سندره بللی ده. ده دی سندری شیر ده چا ده؟ کمپوزی ده چا ده؟ او آغیل مهربی ده خپلی نوی سندری لپاره سرنگ شیر انتخاب کرده ده. مخی تردی چو پا دیاره ده آغیل مهربی سرگندوانی در سر شریکی کنم ده دوی ده دی نوی سندری یو برخه بسر وارو.
شایست بها بچو کوٹا کی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بیگا د بلچا پا پالنگ حتلی بما تن را گوری زکا حق دو هم باد کری دی زکا حق دو هم باد کری دی
لاسی مهربی مننه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ازادي راډیو مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی وورو چې دې سندره نوم څه ده
زما د سندره نوم د بنی فریاد دی
دا شعر دی چا دی
شعر د پروین ملال دی د شعر یعنی نظم دی د نظم نوم تو هم واده دی بیا ما په دې خاطر چې دا د اغه لمړی شزه چې بن پر راغله د پرغه باندې یعنی دغه د زړه خبرې دي دغه درد دي دغه اغه احساس دي هغه پټ احساس دي دغه د پرسپکټیو یا دغه د نظر دا ویل سوې دي په دې خاطر می د سندرې د پاره په اصلا دغه د بنی فریاد نوم خوښ کړي د بازي دوستانو په مشوره البته
نو نظمونه خو عادتن وشته وي تاسو په خپل بیا په کې بیتونه انتخاب کړی
بله و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو ووژ دوبیا هم په دې خاطر چې سندرې خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندرې دي چې هغه ډیر لنډي لنډي دي هغه تقریبا درو شل سانیو سبیا تر درینمو دکو پوری او یا یو څه زیاتې خو بعضی سندرې دي چې زموږ د حد بلې خوا پښتانه چې جوړي هغه به بيخي ډيري وجدي نسبه تدقي هغه خسته کوي یعنی هغه واقعا غميږي پرې او چا باندې چې ايوري خزما سندري په دغه تقریبا ځمک هغه ته ټول وجدا سندره څلور دقیقې او شل ثانیه ده او دا سندرم د غمره د کتر دی ما ټیکس یا شیر ډیر پکې کارولې وای ډیر وجدا راکله بیا مې لوري ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه می تريستلې دي
دا بیتونه ستاسو لدې سندرې لدې ناسمه استلې دي دا مو د شاعري اغلی ملال په خوشی استلې دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د اغلی ملال سره مزه په لغیدلې ما چې د غستون زده د کچيري ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کما سندره ډیره وجديږي بیا غو له هر رقم چې ستاسو خوښ یو بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپل سندري د پاره مثلا ک شعر یو څه کمایي یا حتی بعضي زما یو بل سندره ود نه یې غني شعر چې ما غته ول معلومات د دوه بیت نورم جوړ ک نو د سیم کې چې سره هغه چا څه خوښ وو کې چې شاعر سره یا د شاعري سره هغه اضافه کی نو دا بیا په اصله دا زما مسولیت دی او دا حقم یعنی لرم یک تکار یعنی اصلا جایز دی.
آسیا جان جنی سندرغاری دی جنو شیرونو کلمات شاید بدل کی، تاسو په خپل ترس پر دا تجربه کړی؟
ما یو ځل دا تجربه کړې ده، هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستې وو، سندرې نوم لالونه ده، نو حالت ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی، په یو ځای کې ما د د شیر ښځینه کړې دي، او هغه هم د د په چې دی خدای دی وبخشي سندره د د مرګ وروسته راووته، اول د لومړي کلین ته خو هغه وخت چې دی ژوندی و هغه ته ما وویل او اجازه مې واخیستله چې دغه یو توری زه ښځینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه نو هغه هم اجازه ستنه، نو دغه یو تغیر ما په دې وا سندره کرا وسل یا هم په دې خاطر چې د ویشي د ژغه سیا د شزي د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زو نو
وی روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیجی زمال شید د شهیدو تکلونو فریادونا کچی شبا د پشتو وی زبایا ما هبا نکری پشتان زمالا لونا کچی شبا د پشتو وی زبایا ما هبا نکری پشتان زمالا لونا کچی شبا د پشتو وی زبایا ما
کبیر تاسو دینی وسندری ته راوګرزم د دینی وسندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
bale bale
دا کمپوز چې مکله جوړاو اول مو کمپوز جوړ کړ کنه، اول مو البته دا تخنیکی په لور شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي، خو زه غواړم چې په خپل پويسم، یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی بیا مو شیر ولید کنه، شیرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه هغه پل سړی جوړی او بیا وروسته شیر ورته اخی، هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کیږي، او یاد سی چې یو جوړ کړی قالب دې دی بلی سندری په الهام یا د بل کمپوز سره په الهام، اکثر هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دا کار کوي، کمپوز جوړی بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې پر دغه کمپوز باندې هم دغه یو غزل جوړ ک، بلانم غزلونه ای خواغه شیرونه واقعاً واقعاً کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دی، زما شیرونه چې زما د سندرو شیرونه چې دی زما همیشه د شیر سره الهام اخست دی، کمپوز می جوړ کړی دی، یعنی ما شیر خوش کړی دی بیا می شیر باندې کمپوز جوړ کړی دی، چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دی ویلي او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې تر هغه حد چې زه پیژنم یو کس دی کسانو سره پچا صاحب دی هارون پچا صاحب
د شیر په باره کې دا خبره مشهور ده تاسو الهام یاد کو کنه چې شیر الهام وی، البته هر هنر یو ډول الهامي وی، بزور هنر نشي تخلیق دی، د سندری په برخه کې څنګه خپل راځي دغه کمپوز ک وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي څنګه وی کوي څه توضیح کوي لطفا؟
کمپوزم یعنی زه خپل تجربه سم شای نور دوستان بل ډول تجربه ولري، زه د خپل تجربه سم مام لکه مخکې شو ول زه د شیر سره الهام اخم او سوال دا شیر چې ما واوري دی او بومي لوستي البته لازم ډیر خوښ سلو، بیا ځکه دا په ورستی کې مثلا دا موضوع ډیر توده ده په ورستی څو کلو کې چې خلک ډیر په عام دومه کوزده کوي یا دا یاغه، نو یعنی دا د یعنی د خاص ک پر دې شیر باندې زوږه غیرما دغه چې دا شیر چې ما ولوستي مال دغه شیر باندې باید کار وسی، وځي خبر ده چې یو څه الهام درته راځي لکه شاعران چې وایي چې شیر د احساس د شیر په لید احساس سره دی خو پای پر احساس نه ختمیږي، نو دا هم دغه سدي سړی یو قالب ورته جوړي بیا دغه وروسته واضح خبره ده چې بے انتها ډیر کار غواړي ډیر کار غواړي.
آسجان تاسو ویل سی یو الهامی حالت وی کنه، لیکن دغه وست چې تاسو سرنګو ویل دا شیر مخړ سوی دی او تر ډیره سی زه سرنګ اورم. تاسو د شیر موضوع خوښه سوی ده نه د شیر موسیقي؟ هم داسې ده
دواړه مخړ سوی دی، خو خبره د سی ده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني یو حالت ویني دغه حالت دغه حالت ته پاره سړی غواړي چې یو 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 هنر وپنځوي. بیا واضح خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري. هغه سه خو مثلا میناناک شیرونه بیخي بیخي ډیر دي چې زه نه پوهېږم مینه لرم او دا کوم واغه کوم دا کوم دا خو ټوله تقریبا مګم زما فکر همیش چې زه باید داسې یو موضوع انتخاب کړم هغه ډیر ډیر نوی یا ډیر داسې یو تابو موضوع چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصلاح کار وکړي موضوع مطرح کړي نو شاته غورځي. او دغه شعر چې مولا داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې ډیر شاته غورځول کېږي او یا دا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې په اصلاح خپل انرژي مصرف کړي.
ډیر مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له یو ځوان شاعر سره غږېدلم چې یو شعري ټولګه چاپ شوې ده، خو سمدستي د پیاوړې شاعرې پروین ملال یو شعر د دوی په شخ.
چنا پاونه نه تمش پاوم ډک د ستوري کچ کول وړاندې وړاندې کړي د دوار شوند پر تندی می د سپوږمې ټیک د الماسو په چنو کې بهیدما تور په کای او ټیک می دوار یو پر بل باندې مېن و په لمن کې می جنت جنت ور پیوی د چپو پر شور می پلونه تر سهار پورې تلما او راتلما تاونه لیدم شپم تر لمن لاندې مستوري نازولې ماشومان او بده سیوی سپورمې خوب لیدې زما د تور پورې مې پکشتي کې درونه د قیامتونو د باران د نرم شور سندرې لاس کې څاڅکی څاڅکی وم ویالې وم د سیندونو پر بامونو تویدم د لاجورد رنجنونې مې په لاس کې د کوتر تور سترګو ته مې خپل د رنجو شایسته شایسته تیاره کړله تاوانه لیدم شپم د زندان په تور انګړ کې و مولان د یوې ونی پر پانو څو شیبې را اوریدم څنګه څنګه پر اګرک کې لکه ساوم ګرځیدم د وریشمینو مړوندونو خیال او خوبون د زهنونو او خوبونو پر کوڅو را تیریدم باندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو را تاویدم تاوانه لیدم شپم را لیدلی پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وشمو پلونو کی مزل وم د غرو چکو کی غزل غزل شیبه وم غیش په غیش د کائناتو غرنوی ونو پل پل شکنه وم د سپوږمی ورانگو بسم او غر غشتم سما تاریه د اوبو پشان چشلی سما سر ترتانیش دیو سای سما زگر کی پورتک شتتلوه د نکحت په وزرونو البتمه البتمه تاوانه لیدم شپم د چوپتیا په موسیقی کې نڅیدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکمور وم په زانګو کې د هلال مې څنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په شایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله چارونه او چاتیاره را ټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله، تا ونه لیدم شپه وم سر تر نوکه خوب او خیالوم، په انځور د کائناتو کې جمال وم، په انځور د کائناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ځخ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت دربات سنگي ولسوالي یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د چپې په نوم د شعر ټولګه د ایران په کوم شهر کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر د مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د چپې په کتاب کې څنګه شعرونه چاپ شوي دي.
پدې کې ډیر موجه شیرونه چاپ کړی، شیرونه زما شیرونه چې ده پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي، یو سناڅام حماسي شیرونه پکښې دي.
دا خو د موضوع اړخه سو د شکل اړخه آزاد شیرونه دي، غزل دي، څه دي؟
څو غزل دي، یو څو نظمونه پکښې سته.
او آلته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نور افغانانو سره کنه؟
یا ورو یا دلته اټس رنګ ادری غونډه جوړه سوی نه.
پښتو کتابونه الته لزان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کی؟
دلته د شعر کتابونه خود ازان سره نه لرم، کله کله د انټرنیټ دلاري راخلم مطالعه کوم.
او کله سه دالته تاسو شعر لیکي؟ تاسو خود ورځ په کار باندې هم بوختي اسی، څو وخت شعر لیکي؟
شعر خو یو د شعر الهام دی، او چې وسړی یو الهام راغلی هماغه لحظه بس شعر لیکي. شعر خاص وخت نه لري، او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
له تاسو سره دا اوس کوم شعر ستاسو له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړی؟
شعر ستوایم په دې کې چې اوریدونکو پاملرنې وړ وګرځي. د شعر عنوان دی وایي زره زره. وسوما انگار شوم په اور زرا زرا، وسوما انگار شوم په اور زرا زرا، خاور شوم ایری شوم په اور زرا زرا. لچاتخه گیلا وکړم او چاته پر یادونه، لچاتخه گیلا وکړم او چاته پر یادونه، لژوند څخه بیزار کړم اور اور زرا زرا. وای صفا سترا سړی و متک سپین لکدا واوري، صفا سترا سړی و متک سپین لکدا واوري، بدنام په الزام شو مختور زرا زرا. وای تسبو سره عادت کړم مولا زرا زرا، تسبو سره عادت کړم مولا زرا زرا، نشي سره عادت کړم مای خور زرا زرا. پماتو لاسونه جوړوم سلطانی، پماتو چو لاسونه جوړوم سلطانی، اڑنګ شی دیوالو نمید کور زرا زرا، اڑنګ شی دیوالو نمید کور زرا زرا.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د ختیز نورستان په کمبیش ولسوالۍ کې د افغانستان د ورستی پاچا محمد زاهد شاه لخوا جوړ شوی بند او ودانۍ د لمنځتللو له ګواښ سره مخامخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کامبیش په کمو کې په 1923 کال کې آباد شوی، چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپلې کورنۍ له غړیو او ملګرو سره دغه ځای ته ته او ښکار به یې کاوه. د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو، بیا د افغان ایډ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ، خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی. د سیمې خلک د دې باغ د رغېدو هیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیس کمدیش ولسوالۍ اړوند کمو پښنو ونو پوخل شو دنګ غرونو په منځو د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې په یو تپه د افغانستان خیری پادشاه محمد ظاهر شاه په دیر لسوا دری څلوېښتم المریس کال یو بڼ ودانی اباده کړې وه. د ځای اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشی ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو، هلته به میلې او ښکار کولو.
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دغه کمو باغ جوړ شوی دی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. ظاهر شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي، دا به قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرچې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی غرچې به ژوندي به نیول.
قریشي وایي هغه سمسور بڼ چې د رنګارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام، ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې یعنی سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکي شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې د هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده. تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ اګه انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د کمو بڼ او ودانی په اتجری بزمکه کې جوړه شوی او د ګلانو ترڅنګ په کې بشمیره میولرونکو ونو شتون درلوده، خو اوس یې د رنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نخې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځل بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغه تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس پکار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکي او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چاري پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
ਸਾਨਾ ਪਾਨਾ ਸਾਰਾ
خجل تر هره